دا ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی وی چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید تراه وشاله دی. دا برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 30 تنه افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیما نه دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات دور نه کړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې دغه برید تنظیمونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایډر ویلي متحد ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې شکیل نه و. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیتونه پیژني چې یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف د څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سیندریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکلیک لمخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا غړی چې د ایران مشر ستر مشر ټاکي په یو وسلوال برید کې وشل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د راپور لمخې آیت الله عباس علي سليماني نن سهار په یو وسلوال برید کې وشل شو. د خبر لمخې برید کوونکی هم نیول شوی دی. ارنادی به چارواکي له قبل خبر ورکړی چې ویلي دي د خبري د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابل سر شهر کې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له ځنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو په وړاندې له هم خنډونه شته. دا موافقه تیره میلادي میاشت د شپې تو ورځو لپاره تمدید شو، خو ماسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیز د روسیې د غلې دانې او د صادراتو په وړاندې خنډونه لري نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې جواب به ترلاسه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتونو مهمې غونډې ته په شمار روزي پاتې دي، او په دې وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکنې اعلان وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو، او دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو صلاح الدین سیدی سره شریکه کړي.
د افغانستان سره علاقه نیول دا د استقبال وړ کار دی.
په افغانستان کې ترافیکي پېښې زیات شوې، دا به هم په دې خبرونه کې واورئ.
بکلی کې هغه مړه اسانتیاوی نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان تخبرونه کې به واوري چې د خنړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی. خلک وایي
تخمونه د راتره کې نقدي کومک در سره وکړي، نو دغه غوښتنې دي.
موږ سره د سرکونو موږ سره د اوبو د سکمو موږ سره د کومکونه یا څه وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سیندریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشخه کوونکې په توګه ټاکلی دی. شاغلی ګوتیرش په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتو په پاڼه کې خبره شوې له شاغلی سیندریلی اوغلو غوښتي دي چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشي وکړي، او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. سینریل اوغلو ترکی ډیپلوماټ چې په 2015 کال کې د ترکی د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکی دایمي استازی و. تفصیل د اکرام الله اکرام پوراپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواکه څېړنې لپاره د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه ټاکلې. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تېره ورځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې له ښاغلي فریدون وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره دې شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه دې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 26 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارل زافیر نصیر فائق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر یې لیکلی دی د باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني بحراني حالت په برخه کې سره همغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر یې لیکلی دی چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د مئی میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابره کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې تر راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکول کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش تر څنګ به پکې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه ولري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي و چې د دوحې په کانفرنس کې به د افغانستان د اوسني وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسله هم خبرې وشي، خو د میرمن محمد دغه څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې او ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګري ملتونه داسې مهال ځانګړی همغږي کوونکي او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان له سختو کړکیچونو سره مخ دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار وړ مورس په یو ټویټ کې ویلي و چې د افغان ښځو د حقونو فعالان په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه د ښځو او حقونو د یوې معتبرې او متخصص منبع لخوا وشي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبانو له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسو کې دوی له کاره هم راګرځولي. دغه شان یې ښځې عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع کړي. فریدون اوغلو ترکی ډیپلوماټ دی چې په 2015 کال کې د ترکیې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی و. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د هغه په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او وسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دندې ترسره کړي، خو دوی نه دي لیکلي چې په افغانستان کې هغه څه دنده درلوده.
ملګري ملتونه له یوې خوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه له سره د کتنې خبره کوي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان اړوند مسایلو ته نوي استازي ټاکي. د دوی دغه ډول اقدامات په څه معنا دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د سیاسي چارو لکتونکي صلاح الدین سعیدي څخه کړې ده. ښاغلی سعیدي وایي
نړیوال سازمانونه او د هغه په راس کې د ملګرو ملتو سازمان د هغه اساسنامه او منشور او د افغانستان سره علاقه نیول او تمامې هڅې چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د خلکو تراژیدي محراق او مرکز ته راولي او دا رنځونه او عذاب وویني دا د استقبال وړ کار دی. اما یو په عمومي لحاظ باندې د ملل متحد د سازمان ساختار، طریق د عمل، د ویتو حق ډېر ځلي په ځنډ باندې اجراءات کول، دا هغه منفي جوانب دي چې د بشریت د دلته او هلته د تراژیدي د اوږدېدو مخنیوی په موقع نشي کولای. په دې باندې پوهیږو چې د ملل متحد سازمان حکومت د نورو حکومتونو په سر کې نه دی، هومره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي، اما هغه سې چې وای سمثینګ از بیټر دن نثینګ یو څه د هیڅ نه بهتر دی. دا چې هڅه شروع کیږي او تمرکز پیدا کیږي دا مثبت ارزیابي کوو. اما دا چې کومه اجندا ده بیا پراشوتی و حکیمتونه راوستل دي او بیا هم هغه نسخې عملي کول دي چې د هغه په نتیجه کې شروع کړه د افغانستان د خلکو وغځای شو اساسي نقاط بینول پکار دي او د هغه په چوکاټ کې کار کول.
جناب سیدی صاحب، ملګری ملتونه وی لیوې خواغواړي د می په میاشت کې د خپل د ماموریت پاړه باندې په افغانستان کې یو ځلی بیا کتنه وکړي او لبل خو بیا د افغانستان په مسایلو کې نوې استازي ټاکي. ستاسو په باور دا هر څه په څه معنی کې دی شي؟
د ترکیه د وګړي چې د سرمنشي د ملل متحد لخوا نوې غوره شوې، زیات معلومات نه لرم چې څومره د افغانستان په حقایقو باندې خبر دی. مطمئنن نړیواله ټولنه په مجموع کې معلوماتو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې وړاندې شوې نسخې او د حل لارې ډېرې نیمګړتیاوې لرلې دي او لري، اما د بلې خوا نه د پیل په توګه باندې کوم مشکل نه لري. دلته ډېر ستر د سایس وجود لري.
فکر کوي د ملګرو ملتونو فعالیتونه به په می میاشت کې چې څنګه دوی ویلې دي چې دوی وایي بیا به ورته کتنه کوو محدود شي او یا کموالی پکې راشي د افغانستان وسنیو روانو حالاتو ته په کتو سره؟
اخکې لحاظه د دې د اساسنامې لحاظه او د انساني لحاظه د دې مرستو کمول د تمامو د دې اصولو خلاف دی. دا چې افغانستان ته اوسنۍ مرستې چې رسیږي په واقعیت کې د ضرورتونو په تناسب باندې له سره د مقایسې وړ نه دي. په دې نامه باندې چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د فاکتو حاکمیت موانی ایجادوي او په د بهانه باندې به دا مراکز د یوناما پاکستان ته انتقالیږي یا به توقف ورکول کیږي یا محدودیږي، دا د سره د قبول وړ نه دی.
د سیاسي چارو کتونکو صلاح الدین سعیدی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تیرو څلورو ورځو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله په سلګونو تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دغو پیښو له امله 203 تنه ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د 400 ماشومانو په ګډون 400 هغه ښځې او پاتې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره 109 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته وربل شوي او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دو چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو له امله 30 کسان مړه او 1509 ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې 6 تنه په پروان، 4 تنه په کابل، 4 تنه په فاریاب او 1 تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغه ټرافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي رادیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږې شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو زموږ مخ ته پر موټر سایکل روان و. په همدې شیبه کې باروړونکی موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنیو غواړي چې خپل موټر د بې احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سین ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي، او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سین نه وي پوره کړی نو سمه موټرواني هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکي د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ټرافیکي پیښو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
چین د جی شپږ انټرنیټ د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس په اوکراین ته مخه کړو او روسیې ته. روسیه وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکو ویلي چې تر هغو چې د دغه موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور د نوریا سنوري په راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده یې راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاند وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغه موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاوروف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون سیشن به په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دې په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاوروف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخ ته وړي. د لاوروف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه ایستل شوی دی. د لاوروف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالي ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
د نړۍ ډیرو هیوادونو لا جی پنځه انټرنیټ نه دی تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټیکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټیکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. عصمت څاروان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جیشپشکار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جیشپشکار کوي او غواړي چې ازمیښت یې کړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي وارې په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دې ته په پام چې اټکل کېږي چې جیشپش تر 2030 پورې بازار ته وړاندې شي. دا ټکنالوژي ډېره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت که هم پروسه شکل د ملاریا د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبره وکړه، خو وایي ویل چې په وروستیو 4 کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ له امله د مړینې پیښې نه دي ثبت شوې. جزئیات په دې راپور کې.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې پکې لوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی یم.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تېره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي او نه دلته په هغه روغتونونو کې داسې وسایل شته، نه داسې ښې دواګانې شته دی چې دغه ملاریا تبه چې په چا راځي د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه پوهاوی بیخي صفر دی په دې برخه کې. په اوس وختونو کې همدغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسي. خو زه چې ملاریا نیولم یعنې زه د دې ناروغۍ نه ډېر زیات بد نفرت وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15 د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خپره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغۍ د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 86% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 مثبت واقعات درلودل. له 2018 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي که دا چېرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډېره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
له هغو کسانو څخه چې تب او لرزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي، غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول یې د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي، بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپل د وقایې یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لېږدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خپرونې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکاتا نایټ رایډرز سرمن ترسره کیږي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په پنځه دیرشمه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډیانز لوبډلې ته د پنځه پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د دوه سوه اته منډو هدف ټاکلی خو ممبئی یوازې یو سلو دوه پنځوس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې بیګا ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه، داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوسول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر څوارلسو ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په درې سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوسولي دي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د اروپایي پارلمان غړیو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس لوبغاړو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبور ښار کې د دوو ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان هم همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د سهارو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې بیلابیل په زړه پورې مطالب لرو. خدا به هم پکې واوري چې د کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. دا مطالب وړاندې واوري خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چې روان دی پروګرام په دې باندې شک مکوئ د هغو سره تاسو همکاري لا وکئ. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره تاسو همکار اوسئ. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکو چې دي یا نور دلته کومې موسسات چې په بخش کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې سره تاسو همکار اوسئ، زمينه د کار ته برابر کړئ، ترتیب او تنظیمي وکړئ. نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبره نشته. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مکوئ که دغه مثلا لباس طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر یې څه لنډه کړي سي بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه دا څوارلس سوه کاله کېږي چې مؤمنه مسلمان افغانه ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولري محترم مسلمانانو ورونو، اوس چې دی جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو، نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانانو ورونو، ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسو ترتیب او تنظیم وکړئ. افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات سوریږي. مننه، کامیاب اوسئ.
سلام علیکم، زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم. د رادیو ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه. پسو سلام، دا پیغام د منتسب دغه مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به راکول په پنځه ورونو باندې په پنځه پلرو باندې ومنه ومنه ته چې تسخیم کې څونه راځي په پنځه پلرو چې تسخیم کې دلته شوراګانې جوړې کړې وې. دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې سنگره کې دوه ویسه شوراګانې دي، بیا دوه ویسه ملکان دي. نو وړه به ډېر راغلل، وړه به دی واخېستل خپلو مېزو کښې به یېر وړه دیاو خبره اخوا دی خوا کړل. نو مونږ خو نه کار لرو، نه کسب لرو، نه چی لرو. وسلام.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته ستاسو په خدمت کې ده، یعنی ازادي راډیو څلورویشت ساعته په افغانستان کې اوریدلی شي. د شپې لخوا ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې صاف او پاک اوریدلی شي. د ورځې پر مهال که چېرته تاسو انټرنیټ لرئ، ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. که چېرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د راپورونو متن هم لوستلی شئ. څلور بجې